په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه نوریاس نوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
په دغه وینا او دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کام ایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال یې ترسره کړی دی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا ماین باندې پټاو سر په اصل درې کوټې په کوسیو جا دواړي په شهر خبرې.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام هم مهروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. او د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونې کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او که نه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس دا اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه شي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرانس کې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دي اوریدلې چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو هیوادونو څخه دی. د روسیې ټاس خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیزه نه لري. دا ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبلی کې ګډونه وینا نشي کولی. سټیفن دوجاریک ویلي د دوشنبه په ورځ په عمومي اسمبلی کې په رسمي توګه غلام محمد اسحاقزی د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. اسحاقزی د افغانستان د تیر حکومت سفیر چې لا پر خپلې څوکۍ پاتې دي، سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه غوښتي چې د طالبانو استازیو ته په عمومي اسمبلی کې د ګډونه وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې، په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اسحاقزی په خپل ځای دی. د رپورټونو له مخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومولی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیونه خبرونه اوري. د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستی غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده، د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یوه وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاش صدر اعظم شي. خو د لاش سیال الاف شولتس چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یوه وینا کې ویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر 2 میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کوي. دا کار ممکن واشنگټن لا ناراحته کړي. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی د اف 15 جنگي الوتکلو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته له هغې چې انقرې په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه ایس 400 هوایی دفاعي سیستم وپیره، د دې هیواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسیې له دې سیستما د ناټو دننه کار اخیستل د اف 15 جنگي الوتکو لپاره ګواښ دی. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد ازدادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي ک پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي لدې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که هم له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړه، خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورټ کې
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګنې حکومت یې د یو شمېر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دانه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خیل دې څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لا وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندویه لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال پرې فشارونه زیات کړي له دې وضعیته به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعش شي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دا ځل راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړل او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستان وو، هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدل شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
کله چې طالبان واک ته رسیدلی، آیا فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان یې ناراضه کړي دي؟
هو طبعا طالبان که څه هم دوی ډېر زیات تیز هم نشي تللی، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي. کمې ژمنې چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړي دي، په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې د پاره ونه کارول شي، نو دا غژمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د همدې توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه که چیرته افغانستان یوازې پرېخستل کېږي، انزوا ته ځي، نو بالاخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی، چې په هغه کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وب کتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریځ خپلی، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمې ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیه ته دی.
متقیده خبره هم کړې ده چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښې اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هماغه و چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او اداره جوړ کړو، د طالبان نظام ړنګ شو، د تبدیلی اشاره ای چې بالاخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نه کوم چې د القاعده اړوند دي بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې دوی ډېر زیات احتیاط او د چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه دوی زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي.
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی، نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداری ورکړ چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. وړاندې به دغه راز واورئ چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړې او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړی شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هېوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په وروستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي لدې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډېر منځلاری وي. د ښځو د حقونو درناوی به کوي او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلوالو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خود طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړي چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کنفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناتو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه نه ببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې سول. د ده په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تیرې سې شنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبې لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخواني حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخواني ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصی شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لېږدولي دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت د عمل غندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولي دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو یو سل پنځه پنځوس کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او له دوی د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعلکارۍ پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته سوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نسي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي،
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولي. د بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو غوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی ده، لوی جال تر سره کړی ده. پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کې خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې د خبریالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې را نکړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه یې د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمېر خبریالان له دې ویلي چې ګني ژوند یې خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هېواد وویستل شول، خو یو ډیر شمېر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه له بل هر وخت ډېر اندېښمن دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی، خو ښخ شوی ماینونه تر اوسه ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي، او بې ځایه شوي اوسیدونکي هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي، او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خوای په ډاډه زړه پکښې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یوه لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سوه، او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړی کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دغه سو اس درې کوټې په کوم سي جاو دوه په شهر غبري د لاس ور کړی. او څنګه مدار شه باید مو سره کوم کو سي د کار بس ګر بس مل نه معنا یو دا مینو نو دا شه باید وخیږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه یې په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قمندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظفي ماینونه هم شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولی ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي وروسته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کېږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ روغ بس. زه جاوید افغانیم، همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کالداري دي، نو دا اوویشت سوه کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجرې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او
پدیر نغکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو چیرا طرق روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پای ته کیم. ما دا پیغام دی و هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی، نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دا پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو. کور مو ودان پیغامونه تل درته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه لرو، خو مخکې له دې چې دې خبرونو ته ور ورسېږي، اجمل ان سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکړی چې نړۍ دی پر دوی فشار نه راولي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه خبر نه کیږي. سرګیل اوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړل شي. جرمني نن په انتخاباتو کې جرمنیان نن په هغه انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د صدر اعظم انګیلا مرکل ځایناستی پکې ټاکل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگټن نور هم ناراحته کړي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغا ده چه هل یتسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کردی، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چه چه پوهاوی لری، اغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع اغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی، چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی د نن ورځې د خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روان باندې کوم. راموسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا شوی دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هره د ازادي رادیو کارکون کوریدون کته زه هم پیغام مې سب کو وارس محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نه وارې دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما هغه ګوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر اوه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو. سلامونه داد ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه وایي د هرات د خوانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولې ده نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد دیني محمد الله زوی ده دیاکتی ولسوالی ده هر څو کار چا ورکی په دې شمیره د زنګ ووایي صفر نه یا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمیره ده صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا پنځه واردیش مروان سنا یا اتدیر شپک شپیتا دراتیا آخیر کتنگا از منان اللہ زاده رازه.
گران آوریدونکو داوه یوش بیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله یې معلومات وړاندې کوه. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د غږ رسولو. ما ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی، چې د کاري یې په تنګ دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرک دی، موږ هېڅ فرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفاره معلومات لري یا دی خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم، صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه. مرشان ساتسم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، سالی په خیر خیرت ز د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو یم. فعلا په نصرت کې زما یو ورور دی، تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی، د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم، زما ورور دی، نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی، بیا د شمس الله نه شایلدل دی. نه معلومه شته نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حقله معلومات یا د چا سری زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 0 5 2 8 5 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 5 2 8 5 2 2.
ہلو، السلام علیکم، زدی آزادی کارکون کو سلام احمداد سلام احمداد ولایت نا دن لسوالی نا تماسی سب نگل زدا پیغام پیش دم اماد و زمان دی ورکتی یو شمامون نمیگی زمان داوت یما دو زمان نمیگی یو شمامون نمیگی یو ایسان اللہ نمیگی شمامون چی داد شلو کالو دادا غیلو نشانی داد نخ راشون اکاج راجو دی ایسان اللہ چی داد پنجور کالو دی ار مسلمان ورسا چی معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا دو زمان دو زنگ را توی سی پراویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یه غری بیاد در سوایم سیتا یا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش هر مسلمان ورورتا شده غلقان و پارا بانی معلوماتی خود اگش مارا دیزنگ را توی و سلام خدا پانا.
السلام علیکم و رحمت الله، ازادی رادیو تا دا پیغام پیزم زما یو زوی په نامه د نصرت الله نصرت چې د 15 کالو په عمر وو، تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی. نو د 19 کالو په عمر به اوس نادرکی د کندهار د ولایت د زرید ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي، پر دغه نمبر تماس راسره ونیسي. 0 0 1 3 5 2 5 صفر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 5 1 1 0 2 9. نمبر بیا تکراروم 0 0 1 1 0 5 0 0 5 1 1 0 1 1 0 2 9. والسلام.
السلام عليكم، غادي نوضرك يو اخي دي جامان لا نميز دي جامان لا سنعما نسجل سلي دي دا تلور ناشي دي كيسي دي بخورة خيرجات فوتا كري دي دي اشانا معلومات كردي ني توق اړ معلومات لري که اړ معلومات لري مهرباني د مخري مصخه بلاش مهرباني معلومات وو چې 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معلومات. السلام علیکم.
السلام علیکم نظری طول عبدین کو کرکن کو سلام نظمات طرف غلام سخی دل محمد جی دادل عزیز رارے چی دادگر کے ولایت دبال مرغاب دول سوالی دشمنک تکلی تقریباً دادیر چکال کیوی چلی دخل داستی ساتو دی سخنا برخ دی کلی دا کسوک بدفع اقل معلومات پری یا دی خل از مازا غوری دا میربانی دمخ دی پا دی شمیر زنگ ہوئی سپر آیات سلیر تلیر سپر آتر نو یو شکر شماره بیا وایم سپر آیات سلیر تلیر سپر آتر نو یو شکر
بار سلام
بلی السلام مال خواد سلامون و نیک کلیم و نفتاتات که اوی کسی جوال او رو اغیاد اخمد سلام و نیالما در سرسته کندار سرسته سر بتماس کلیم سمجھ اب دوستی در تنجل اسکال کلی چورک دی کل چا تا تیویز ماتر جی پداش نیرا تماس کنی سیم سپر آیا شپس تیت شپس نیوی یو سلو اتا شنیرا یو زل بیان سپر آیا شپس تیت شپس نیوی یو سلو اتا چا دختای پامان
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پرا والا ہے تو پرا رو دول سالی سے سات سر پاڑی کے میں خوان دیوال دے چند کال کے میران عورت دے او نمی گل زمان دے دپلار نمی گلستان دے ہر چا تا معلومات دے داخل نمبر تری زنگ ہوئی سے پرو سے پرو درتن دو سی وشت اویا سے پرو سے پرو درتن دو سی وشت اویا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم او دلخنان من کندهار ولایت ثلاثه مکس سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا وسه معلومات شي هله د څه مصر په دغه شیاره چې زه وایم هایډی کړه سره ولوسی صفر نه سپر نه اته سلور سوه اته دشمیری تکرار سپر سوه نه نه سپر نه اته سلور سوه اته او یا هم بلش میرم سپر سوه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار سپر اووه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په
بله السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکا زوی په نامه د علاوالدین د جمالي اکا زوی دی تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه برکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اویا کوش پتا ما اتا سوا دو اتا علاوه دین نیز چو کازو د کلی د شینه سترګه ده تقریبا دا ټول سکاله عمر لري در غسان ور سالې د چو کازو د کلی والسلام
السلام علیکم سید پر د حاضر ما قبل لو سیدون کای زما کې عمر هم د صدق تنامو باندې د 13 درې میاشتو راځي ورځ ده نو دا زبر رادیو د کارکونکو نه هیله کو چې دا غفایم زمونږ لګ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هیله کو کچا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې ځنګ وهي یعنی سی پر وسو شپږ بغلس بری دي شو دي یعنی سی پر وسو شپږ شپږ یو وقته درې درې او او سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خلکو له کلی څخه خبرې کوم د ما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي د محمد یوسف زوی دی د ویزر احمد ورور دی دا ورځ کې چې نادره کده که چاته معلومات کیږي په دې اړیکه دې د ما سره هیڅ مارا دې د ما سره اړیکه ونیسي تر اوسه شپږ میاشتې تر دېرش پنځه نه وي بل شماره ده تر اوسه پنځه نوي اته زره دوه سوه واتیا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء خديجة حسين صوت ولا يدري سكوت ولا سلام حضركم. ما يوم بجاية تدخلنا نجي في جل السلام ده جبا يبندي. سلام يا سكوت في كرت خان وسجد. سهر سادة معلوماتي بسم الله الرحمن الرحيم. سكر و وسا و نا ت نا ز دري. ملاير جل السلام. سكر و وتا دوا نا تريد نا إزا
رأيك السلام عليكم أزادير علي طول كاركون كاوريدين كتو السلام عليكم زمو زي دور سيدة معصوم فنعم دي دلش كرزا مركز كي داغ شفتار وكا لكي زينا راك دور دا معصوم نيازمان نمي ستر معصوم خشر دي هر شاعتا كرا معصوم فاق معلومات ويا دي مجاغا وري ما سره دی اړ کېولې چې زما چې لیکل شي نه راځي چې پر وې سي پر اته چې پر شپاش اته څلور نه پنځه او لازر ډالر دی ځل دی چې پر شپره ګل دی چې پر اویا اته اته شپې ته څلور سو پنځه نیوي ټول د سنتې لکې چې په دا معلومات لري ما سره دی.
السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښته د غږ لرتولو ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی چې د کاري یې په تنګ دی دا پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی موږ هېڅ فرک نه لرو هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دا دی خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه کولی شي صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شماره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نه شرکي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورستي پیغام په خپرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ یې هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خپرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.